سره پایته ورسیدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د پولي تخنیک لوبډلې دویم او هدایت کلب دریم ځای خپل کړ. د ښاغلي فیاض په خبره د دې لوبو هدف ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. او قطر د فوټبال راتلونکي نړیوال جام لپاره جالب لوبغالی جوړ کړی دی. په قطر کې د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د راتلونکي 2020 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لپاره د خپلې دودیزې خولۍ په څیر د فوټبال سټډیوم جوړ کړی دی. د معلوماتو له مخې دا لوبغالی په داسې مهارت جوړ شوی دی که له میدانه د باندې 50 درجه ګرمي هم وي لوبغالی به سوړ وي. دا لوبغالی په یو وخت 30,000 نندارچیانو د ځایېدو ظرفیت لري.
نور بس دی. شکسته سکوت. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونې کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خولې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د ښځو د حقونو مدافع ملالۍ شینواري میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپلې میلمنې پر لور میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډېره مننه ملالۍ جانې چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چارې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې پوهیږئ تر 30 ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
زه فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زمالاند ک غږ اوچت نشي ک دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه و زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنکول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړي ده او هماغه مره ستړې به وه، نو د دې پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه وو ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه وو د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني دا دي چې ګواکې خځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ول دوی هیر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګوي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګوي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دی کار حق ماغوی تاوال ورکی، دی تعلیم حق ماغوی تاوال ورکی. بهانه بلا هم داده چی دوی مکاتب چی دی باقا رقم ندی سنبال لکه چی دوی دره غواری. دی بیاداوی اما چی کلک دیوی خد ده پاراری یو خد معلمه شپاگم سنف طولگی شپاگم سنف شاگردانو تا درس ورکولیشی، خود دولسم طولگی تا هم ورکولیشی. او په کابل او تاسو هم پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیولو تر مدیره پورې په کې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نه شي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي، دا هم د پوښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو دپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوي منګه دي او نوي ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړۍ دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پاتې شوم. خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او نجونې چې پاتې وي هغوی یعنی ونه شو کړی چې ځینو حتی بېرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړه، ځکه تل یا د ښوونځي د تګ عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بېرته شاته نه شو بولی. که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو، په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیا یو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي، او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي، او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو زه دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه و که د ولسمشر غني د دورې څخه و؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله، نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې، او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي، او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یمه چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاتې کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بېرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کېنو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بېرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کوي، دا داسې لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاورې کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامداره اوسي، دا درس باید تر یو وخته پورې دوامدار ته ولولي، تر څو چې هغه دا شپاړس کاله کنه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلې بیا بیا شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي، ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره، د یو ځوان سره، دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بلی استاس د خبرې په تایید به وایم چې څېړنې هم ښیي چې نجونې که له زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کېږي او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد نجونې بیرته و ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. تاسې د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو داسې ویلي دي چې طالبانو پخوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره وه هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې، او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په دې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورېد چې د نادلي په ولسوالۍ کې چې زموږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده، ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د ویداسې ولسوالۍ ما چې موږ سکال په سرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو، یعنې داسې نه ده چې یعنې لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو، ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله، ایله موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما دپاره ستونزې جوړې کړې، هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپله نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کېږي چې خدای مکړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو